السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار ساک میری به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تفسیری هم دي، مرکې هم دي. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب امیر نه اورو.
دا خبرونو ساتکی په کورمکی د وسلوالو سره په جګړه کې یو امنیتي سرتیری مړ شوی او دوه ژوبل شوی دي. افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو نوی کمانډان د افغان ولسمشر سره په نوی همکاري خبرې کوي. امریکا وایي ایران سره د جوهري خبرو د پیلولو په اړه کوم ضرب الاجل نه ټاکي. خبرونو تفصیل: پاکستانی چارواکي وایي پروند منځنۍ کورمې په زاوسی مکه د امنیتی سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کورمې چارواکو پرون مشال اډیو ته ویل د ډزو تبادله له ماسپخینه د شپې تر ناوخته پورې روانه و چې پکې د حکومت لغاړي یو امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. چارواکو د وسلوالو لوري ته د وخت زیان په اړه مشال اډیو ته څه ویل؟ یو استخباراتي مامور د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال اډیو ته ویل امنیتی سرتیرو د وسلوالو طالبانو لخوا د جون په 8مه د تختول شو شپږو مزدورانو په لټون د پلټن عملیات کول چې پرې ډزې پیل شوې. ځینې خپلواکي سرچینې راپور ورکوي چې په دغه پیښه کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستانویان محمد خراساني د برید ذمہواري قبول کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د جولای له لومړۍ نیټې نه د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه چې د جولای پر 11مه باید پای ته رسیدلې وای د روانې میاشتې تر پای غځولې. دا پریکړه د خیبر پختونخوا د لوړو ثانوي زده کړو ادارې پرونو کړه. د پریکړې له مخې د صوبې ټول سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به د جولای تر 1.5مې نیټې پورې تړلې وي. د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان پرون مشال لډیو ته ویل په صوبه کې د سختې ګرمۍ له وجې دا ګام پورته کړل شوی دی.
ټمپریچر تقریبا 45, 46, 47, 48 تور رسید. نو دا د برداشت نه خبره اوتی وا چې بیا د بجلی د سلو په وجه باندې کوم زیات تکلیف شي تور انسان. نو هغه د ټول مسلې ته وکړې شو او تاسو وکړه د 31 جولای پورې څومره کې پی پهنتون دی نو هغه بند کړې شو.
د پېښور پوهنتون یو شمېر محصلینو مشال لډیو ته ویل هغوی د حکومت پر دې پریکړه خوشحاله نه دي ځکه چې د کورونا د ټولبند له وجې وار له مخې ډېر وخت ضایع شوی دی. تر دې وړاندې د جون په 9مه د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د دفتر په جاري کړی شوي نوټیفیکیشن کې راغلی و چې د ګرمۍ زیاتېدو له امله به د جولای له لومړۍ نیټې تر 11مې ټول سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. د روغتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی سلاحکار وایي سیاحتي سیمو ته خلک په مشهور ډول پرېښودل کېږي. د پاکستان سرکاري راډیو لیکي چې فیصل سلطان پرون په یو بیان کې ویلي د لوی اختر پر مهال به هغه کسان سیلانیو سیمو ته د تګ اجازه لري چې د کورونا وایرس واکسین یې کړی وي. په پاکستان کې لوی اختر جولای په 1مه اعلان شوی دی. فیصل سلطان وایي په تیرو څو ورځو کې د کورونا وایرس د رنځورانو کچه له 2.5 تر 4% پورې لوړه شوې، کومه چې خطرناکه خبره ده. د نوموړي په وینا په ملک کې د کورونا نوې بڼه له هنده ورغلې هغه ده چې ډیلټا نومېږي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د لوی اختر پر مهال د کورونا د مخنیوي لپاره پر طبي سپارښتنو عمل وکړي او له احتیاط نه د کار واخلي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او افغان ولسمشر ترمنس په ناسته کې د امریکا او افغانستان د همکارۍ په نوي باب بحث شوی دی. جنرال فرانک مکنزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو. ارګ ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې جنرال مکنزي او افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې وکړې. د مکنزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي سنیس شوی. جنرال مکنزي پرون له جنرال میلر د امریکایو ناټو ځواکونو د عمومي قماندي د تسلیمۍ پر وخت ویل چې هغه به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ماموریت کې له خپل واک څخه کار اخلي، سو د خپل هیواد امنیت خوندي کړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوځي، مالي او لوجستیکي ملاتړ لپاره د اختیار موندلو لپاره هڅې رهبري کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د نوي اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د روان کال د اګست تر 1 بشپړ شي. واشنگټن پرون ویل د ایران د اټومي فعالیتونو پر سر د خبرو د ووم پړاو په درشل کې بیاد هیواد ته څه قسمه ضرب الاجل نه ټاکي، خو په عین وخت کې د احتمالي اټومي پرمختګونو په اړه خبرداری هم ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي تهران چې کله هم وایي چې د 2015 کال د جوهر تړون په اړه خبرو ته آماده دی، نو دوی به هم خبرې پیل کړي. امریکا درې کاله وړاندې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال له یاد تړونه وتلي وو او پر تهران یې بندیزونه لګولي وو. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن اقتدار ته له رسیدو سره سم ژمنه کړې وه چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوي تړون ته ستنېدل غواړي. د راپورونو پر اساس په دې لړ کې په ویانا کې غونډه کې په خبرو کې پرمختګ شوی خو کومه حتمي پریکړه نه وه شوې. د خبرونو پای.
خبرونه هم د نجیب امیر نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور په منځنۍ کرمه کې یو امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه زخمیان شوی دي. د خبر پښتونخوا حکومت د سخت ګرمۍ له وجې تعلیمي ادارې وتړلې. د پیښور یونیورسيټي بیان وایي
ټمپریچر تقریبا 45-46-47-48 تور رسید، نو دا د برداشت نه خبره اوتی و. یو کله 31 جولای پورې به کلاس بند شي.
د خیبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن د 1900 لپاره امتحان اخلي، خو کاندیدان یې پکړنلار اعتراض لري.
دو 25 کسان په پر سیټ باندې راغواړي، نو ټوټل 95 سیټونه دي. جی 95 سیټونه دي. بلې 95 سیټونه کې به تقریبا 2300 کسان 12 پر 4 تلړ شي او نور کسان به پاتې شي.
طالب وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د غوی د قطر مشران جرګي مرکه کوي. آیا طالبان له پخانه بدل شوي کنا؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پوری دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو پرانا کړي چې خو کوم دې سخت پالیسی وي پیرو کې د طالبانو تغییر او تبدیل راوست وي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت د سخت ګرمۍ له وجې د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه کړې ده. د صوبې د لوړو ثانوي زده کړو چارواکو او د پیښور پوهنتون ویان پرون مشال ریډیو ته ویل په پریکړه کې ویل شوي چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به د جولای تر 1.5 نیټې پورې تړلې وي. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا د ټول بند له وجې د هغوی تعلیم وار له مخه متاثره شوی، د تعلیمي ادارو بیا تړل به هغوی نورم شاته. اوریدونکو دا ریپورت د توړاندې کو تاسو په خبرونو کې دا هم اوریدلی وو چې پاکستانی چرواکي وایي چې پرون د منځنۍ کرمې په زابا سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. او د کرمې چرواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د ډزو تبادله له ماسپښینه د شپې تر ناوخته روانه وه چې پکې د حکومت له غاړې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. نو د دغه ریپورت چې کوم پکور مکی دغه واقع شوې ده، په دې اړه تاسو ته پراتلونکو نور خبرونه کې بیا تفصیل درکو. اوس په دغه د پیښور یونیورسيټي بیان چې ویلي دي چې دی پریکړه کړې ده چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به د جولای تر 1.5 نیټې پورې تړلې. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
د پیښور پوهنتون ویان محمد نومان مشال لیډو ته د جولای په 12 وویل چې د زیاتې ګرمۍ له وجې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو کمیشن اعلامیه جاري کړه چې تر 1.5 جولای پورې به د صوبې ټول پوهنتونونه او کالجونه بند وي.
31 جولای پورې څومره کې پی پوهنتونونه دي نو هغه بند کړی شو او ټمپریچر تقریبا 45-46-47-48 تور رسید، نو دا د برداشت نه خبره اوتی وه چې سټوډنټ
کورونا ټول بندونو له وجې د دوی ډیر وخت ضایع شوی دی او اوس په داسې حال کې بیا چوټیانې شوی دی چې کورس ورته ډیر پاتې دی. د پیښور پوهنتون د انتروپالوجي ډیپارټمنټ ملک مالک حسنین وای چې لوډ شیډنګ هم ډیر دی او هاستلو کې جنریټر هم زیاتر وخت خرابې وی.
مونږ دا وایو چې اول خو چټیانې پکار نه وی ځکه چې دلته زمونږ ډیر وخت هم ضایع شوی خو چونکې دلته ګرمي هم ډیره زیاتره بل په پېښور یونیورسټي په هاستلو کې د بجلی هم ډیره مسئله وی جنریټر خرابې وی زیاتر نو مونږ انتظامی ته بار بار دا غوښتنه هم وکړه چې تاسو مونږ ته دا فیسیلیټیز هم راکړئ خو چونکې ګرمي ډیره زیاتره او زده کوونکو ته بلا مسئلے دی په یونیورسٹی کې. مونږ امید لرو د پېښور پوهنتون د انتظامی نه چې دا یونیورسٹی ته کولاولو سره سره مونږ ته دلته جنریټر او کم فیسیلیټیز چې وی نو مونږ ته اویلیبل کی.
پوهنتون کې د بجلی د جنریټر او د نور اسانتیاو په اړه د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان جاتوی
بعد 31 جنې له بعد چې کوم دی فورن کوم چې لګل کورسز پات او سره سره به فورن به چې به ایگزام سنډر کړي چې هغه سیشن دی خپل کنټرول کیو هغه برابر کی. فیسیلیټیز خو دی ته وی او کوشش دا چې هغه سټوډنټس ته د بجلی انټرنیټ چې کوم دی دا ورته دا سرویس دی به ورکړي. نو فیسیلیټیز خو جنریټر والا هم شته او د انټرنیټ والا هم شته او ډیفینیټلی مینټیننس په کوم راځي خرابې کی او ایڈمنسٹریشن کوشش دا کوي چې هغه په ټایم باندې هغه ټیک شي او دی چې کوم دی هغه فیسیلیټیز ورکړي شي.
دا په مړلا چې دین وړاندې هم د سخت ګرمۍ له وجې حکومت د سبې ټول تعلیمي ادارې سکولونه کالجونه او مدرسې د جولای تر 11 تړلې وو ولې د کوم ټولګو یا کلاسونو والا چې امتحانونه روان دي هغه به هم په خپل وخت او خپل نیټو اخیستل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ 3G او 4G سہولت بیا بحال فعالوي، خو ځینې خلک وایي هیله ده چې دا اعلان د تیرو اعلانونو په شان اسې تشې وادې نه وي او حکومت پې ریښتیا هم عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د جولای په 12 اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړه او اړوند ادارې ته یې امر وکړو چې په قبایلي ضلعو کې انټرنیټ شروع کړي.
کابینټ نے منظوری دے دی ہوئی ہے تمام فاٹا میں.
دیوائی کابینی منظوری ورکڑا او پا پخوانی فاٹا کی 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص ہو او ککمزے کی س قانونی مسئلہ را پیدا شونو داخل وزارت بدی جنسو پا درخواست باندے یو سو گھنٹو لپارا انٹرنیٹ بند بھی خوز 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص ہو.
4G اور 3G کو کھولنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں.
د قبایلي ضلعو په بهر ملکونو کې میشت مسافر او د پاکستان په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی. قوای باید چې حکومت دا فیصله عملي کړي. د کرمی یو اوسیدونکی مین الله او رگزی چې په دوبۍ کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی.
کدا وشي نو مسافر به سنی سره مطلب خپل کورونو څخه خبرې کوي. حکومت بار بار د دې لړونه کړي خو سفر عملي کور نه دی شوی. نو حکومت ته دا درخواست کوم چې دې باندې عملي کور وشي لکه څنګه د پاکستان نورو علاقو موبایل کور کې انټرنیټ نو انداسي ته مو ایکسپارټ اتا مطلب انټرنیټ ورکي او ټاور یې غزي کې ولګي.
په پیښور کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د اتحادیې مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وی دا د حکومت ډیره ښه فیصله ده ځکه چې اوس د کرونا په دې وبا کې بدوی په خپل کورونو کې انلاین کلاسونه اخلي.
خو کدن دې او دې ته مو شین وای خو خبره ده چې څو ځل وزیر اعظم صاحب اعلان هم کړی دی چې را قبایلي سیمو کې به 3G 4G دې میاشت نه سٹارټ کیږي دې میاشت نه مطلب اعلانات وشو منظوری وشو چې دا عملی شي. خبره دا ده چې کم کرونا حالاتو کې زموږ چې کم سټوډنټانو هغه ټول د تعلیم نه محروم شو سره نن سبا آنلاین سټډیز دي ټول نو دغه فیدې به چې کم دي زموږ قبایل وچتې.
د ذکر د په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان حکومت هغه وخت په قبایلي ضلعو کې انټرنیټ وتړو چې د پاکستان او افغانستان پپلو او قبایلی ضلعو کې د امنیت وضع خراب شوه. سیراج زهیر، مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن اداره چې د نور افسرانو د ګمارلو چارې پر مخ وړي د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د 1500 لپاره ورته کاندیدانو کاغذونه جمع بخنه غواړم چې ورته کاندیدان کاغذونه جمع کول شي. په دې پروسه کې 15,000 کسانو کاغذونه جمع کړي وو او ټیسټونه هم وار له مخې ورکړي وو، خو اوس دغه کسان وایي پبلک سرویس کمیشن خپله پالیسي بدله کړې چې له وجې اکثر کسان به د امتحان دویم پړاو ته د تلو جوګه هم پاتې نشي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا سرکاري نوکرو لپاره امتحان اغستونکو ادارې پبلک سرویس کمیشن د جنوري په میاشت کې د 1500 لپاره اعلان کړو. دغه لپاره 15,000 تنانو امتحان لپاره ټیسټ ورکړي. ټیسټ ورکونکي وایي چې وړاندې به 90% نمبر اغستونکو په دویمه مرحله کې د 1200 امتحان جوړول، ولی اوس ناڅاپه کمیشن دغه پالیسي بدله کړې. په دغه اړه امتحان ورکونکي احسان الله وایي
په یو سیټ باندې به مونږه 25 کسان د سکرینینګ ټیسټ نه پس 12 پرچو ته راغواړو، باقی با ټول چې دی هغه سکرین اوټ کیږي. نو د دې پالیسۍ سره به تقریبا په دې 35,000 کسانو کې 32,000 کسان چې دی کنه هغه به اوټ شي. د دې ریس نه د 12 پرچونه مخکې به اوټ شي. دا غي وجه ده چې لکه دو 25 کسان په پر سیټ باندې راغواړي، نو ټوټل 95 سیټونه دي. جی 95 سیټونه دي، بلې 95 سیټونه کې به تقریبا 2700 کسان 12 پرچو ته لاړ شي او نور کسان به پاتې شي. نو زما سوال دا دی او مسله هم دا ده چې آیا دا 32,000 کسانو کې به دونه کسان نه چې هغه به مطلب دا دی دا 12 پرچو اهلي.
پبلک سرویس کمیشن به هر کال د سرکاري سوقو لپاره اشتهار جاری کوو، ولی د کرونا وایرس له وجې اوس یې درې کاله وروسته اشتهار جاری کوو. په دا اړه حبیب الله چې په انګریزي او آی آر کې ماستر کړی او د باقاعده امتحان لپاره ټیسټ هم ورکړی وایي چې د دریو کالو راسي دغه امتحان لپاره تیاری کړي. اوس د نوې پالیسۍ له وجې د دبه شمول په زرګونو تنان متاثره کیږي.
ځینې کسان به دي کې دسي دي چې هغه خپل ټول کیریئر سي دي نور سيزونه پرې خو دي او د امتحان لپاره تیاری ته ناشتي او دا کوشش کول غوښتل چې مونږه دا امتحان بس چل پاس کو پدې تیاری باندې پخپل مهنت باندې او دغه مقام ته ورسو. نو غړ غړ زګونه بس خلکو پرې خو دي. ما بس پخپل باندې په سعودي کې د لیکچرشپ نوکری پرې خو دي. دا د دې لپاره چې زه دې امتحان ته تیارې وکم او دې ته ځا پیر شمه.
عبد الوهاب چې ډیولپمنٹ سټڈی کې ایم پیل کړي هم په هغه تنانو کې شامل دی چې د مقابلي امتحان پاس کړي او افسر جوړ شي. دی وایي چې په ټوله نړۍ کې د امتحان جوګه کېدو لپاره تر 70% پاس نمبر په کار وي او هم دغه پالیسي د خیبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن وا. ولې د ټیسټ نه وروسته پالیسي بدلولو سره هغه امیدواران هم متاثر شول چا چې د 80% نه زیاتې نمبر اغستي.
سکرینینګ دی وی حکم چې د کرایټیریا تاسو به خو یاد ده چې زیاتره کوم ټول امتحان د دنیا قانون هم دی چې هر څوک نیمه نمبر واخلي هغه اهل کنسیډر کی، یعنی اهل ګڼل کیږي چې او دا دې کار اهل دې راتلی شي. نو زموږ غوښتنه هم د دغه اعلی چارواکو نه ده چې یاره تاسو دغه میرټ چې کوم دی یې 20% کوي، لکه 15% کموږ تر اوسه پورې ګور سړی داخله کوي لکه ماستر لزیا بیچ در رجنال ته چې یاره 15% نمبر چې اغستی نو دې قابل دی او دې اهل دې راتلی شي. نو وسه مو غوښتنه ده چې را دایو سکرینینګ دی ټیک شو بده کې چې سړی 15% نمبر یو اغسته 50% نمبر یو اغسته بس ټیک تاسو راغواړي بیا روستو پاغه باندې چې هغه راغه چې سونه پاغه کې جسته یا پاغه کې سمره زور ده دا بیا پاغه باندې باندې کوي.
د خیبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن کنټرولر امتحانات نقاش د اواز نو ورکولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دغه پالیسی د کمیشن بورډ جوړ کړي. اوس پکې بعض امیدواران عدالت ته هم تدي د عدالت فیصله راتلو پورې به هم دغه پالیسی وي او دوی غني چې پبلک سرویس کمیشن پالیسی ٹک دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتین سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر درې نیمه بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
له افغانستان د امریکایي نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره په یاد هیواد کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. طالبان د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي، خو افغان حکومت نه یوازې دا ادعا ردوي بلکې وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او په سلګونه طالب وسلوال یې وشلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې معذب طالبان ښایي د جګړې پسې خبرې غوره کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په فکري او عملي توګه د پخوا پرتله بدل شوي او که نه. اوس هم هغه د ځپلې واکمنۍ د مهال پر سخت دریځي فکر ولاړ دي. زموږ همکار بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د ده په وینا نوی مهذب طالبان شایي د جګړې پر ځای خبرې اترې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 11مه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړې وي. خو نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د ده په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې افغان طالبان په جامه ساده دي، خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ د دورې پرتله اوس رښتیا هم بدل شوي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د دې پوښتنې ځواب د هغو سیمو له حالاتو لګېدای سي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستلې دي. په دې سیمو کې یوه هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاري کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو د جولای پر 15مه امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژرې پرېږدي، په زور لمنځونه پکوي او ښځې بې له محرمه بهر نه پرېږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبانو نه تر خپل واک لاندې پخوانیو سیمو او نه هم اوس نیولو سیمو کې داسې څه کړي دي چې ګواکې دوی بدل شوي دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پورې دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو په رڼا کې چې پخوا کوم دوی سختې پالیسۍ وې، بالخصوص د ښځو د کار، تعلیم، د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخې هغه دی وسه پوری داسې اشاره راغلی وی چې په یو کې د طالبانو تغییر او تبدیل لاوسته وی. کوم سیمې چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمې چې هغه ته طالبان د ډیر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو، لکه سنگین او مساکلا او نوزاد او دا غټ غټ ولسوالۍ، هغه ته متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې د ننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو، مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ننه ټولو بشري حقونو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی داود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دي.
دا خو یو څو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې کې چې کوم کسان د دوی اخته دي، کوم نظامیان د دوی په هغوی باندې واک دوی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، د سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان بیل دي. نظامیات سل چنده نورو متشدده شوي دي، هغه عملا اوس ځان فاتحین بولي. او چې کله فاتحین بولي نو دوی دا مطلب سو چې زموږ پخوانی طریقه کار سمو، نو چې سمو
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وای د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي، خو وسلوالي هم هغسي سخت دریځ دي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي. د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي او دوی حتما هم د پاره افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی وشي او د سولې د پاره کوخخ کوي اما د دوی نظامی قومندانان په داخل د افغانستان کې هغه سخت دریزه هغه ټینګار په درې چی په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تطبیق
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس شل کاله وخت تیر شوی دی. داود محمدی وایي په دې دوو لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د ده په وینا دا امکان نه لري چې ولس دي طالبان له خپل سخت دریځو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان له خپل دریځه په شا کېږي او بالاخره یو انعطاف ښیي، فلیکسیبلټي ښیي، امکان شته چې ولس سره یو پوینټ ته د توافق ته ورسېږي. خو که طالبان په هماغه زاړه سوچ باندې راځي او ځان فاتحین بولي او ما خپله طریقه کار مهمه بولي، دلته ولس ډېر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه بند نه بشي، شاید طالبان به په زور باندې واک ته ورسېږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی و نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی و.
د بریوال کاکړ رپورت مو اوریدل. د پاکستان چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د سولې ملګری وي نه د جګړې. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودھری فواد حسین پرون رسنو ته په یوې غونډه کې کړې. هغه ویلي نړۍ د افغانستان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایي. بلخوا د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پاکستان یو وار بیا له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړی دی، خو د پاکستان چارواکو په وار وار دا ویلي دي چې د طالبانو هیڅ ملاتړ نه کوي. په دې اړه تفصیل د سفی الله ستانکزي په دې رپورټ کې اورو.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او ویې ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودھری فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کنفرانس ته وغږېد. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه په خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو، خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نه شو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوې او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغې پالیسۍ ملاتړ کوي او ورسره مخ ته ځو. هغه ویل هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی، په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته وهڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودھری فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې آسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوحې کې خبرو ته کېناستل.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یشي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې ځنی نور ریپورتونه هم درته لرو، خو زمو همکار نجیب امیر سټوډیو ته راغلی دی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی، هغه به درته د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کړي.
سنی چارواکی وای پروند منځنۍ کورمه په زاوس مکی د امنیتی سرتیرو واستوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. کورمه چارواکو پر مشالډ ویټویل د ډزو تبادله له مسپخینه د شپې تر ناوخت روانه و چې پکې د حکومت تکړه یو امنیتی سرتیر وشل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د بریټ مسؤلیت قبول کړ. د خیبر پختونخوا حکومت د جولای له لومړۍ نیټې نه د تعلیم ادارو د بندولو پریکړه چې د جولای پر 11 باید پای ته رسیدلې وای د روانې میاشتې تر پایه غځولې. دا پریکړه د خیبر پختونخوا د لوړو ثانوي زده کړو ادارې پر نوکړه. تر دې وړاندې د جون په 19 د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د دفتر په جاری کړي نوټیفیکیشن کې راغلی چې د ګرمۍ له زیاتېدو له امله به د جولای له لومړۍ نه تر 11 نیټې پورې ټول سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. روغتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی صلاحکار وایي سیاحتي سیمو ته خلک په مشروط ډول پرېښودل کېږي. د پاکستان سرکار راډیو لیکي چې فیصل سلطان پرون په یو بیان کې ویلي د لوی اختر په مهال به هغه کسان سیلانیو سیمو ته د تګ اجازه لري چې د کورونا وایرس واکسین کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د امریکا او افغانستان د همکارۍ په نوي باب بحث شوی. جنرال فرانک مکینزی پرون د جنرال سکاټ میلر ځایناستی شو. د ارګ ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې جنرال مکینزی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او افغانستان د همکارۍ په اړه غږېدلي. واشنگتن پر نوویل د ایران د اټومي فعالیتونو پر سر د خبرو د ووم پړاو په درشل کې به یاد هیواد ته څه قسمه ضرب الاجل نتاکي په پای نه وخت کې د احتمالي اټومي پرمختګونو په اړه خبرداری هم ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نت پرایس وایي تهران چې کله هم وایي چې 2015 کال جوهري تړون په اړه خبرو ته آماده دی، دوی به هم خبر ورکړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په هیواد کې د نیټو امریکایي ځواکونو د کومندانې مشري له سکاټ میلر څخه جنرال مکینزی ته وسپارل شو. ښاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي کومندانې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي کومندانې مشري په غاړه ولري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شو. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. د امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لرئ او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤل دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه ده منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 لپیخې وروسته افغانستان ته ولیږل شو.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره پرون د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په یو غونډه کې د ما شتمنۍ او د تالان او سوځولو د بندیدو غوښتنه وکړه. دوی روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره او بلې لاو د جګړې لښکېلو خواوې او غوښتل چې سوله اور بند کړي او شته ستونزو ته د خبرو اترو په واسطه منطقي حل لارې پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د غونډې د مخ په تړاو مشال رادیو ته داسې ویل:
نور باید افغان وژنه او مسلمان وژنه باید نور پای ته ورسیږي او دا باید بند شي. ملي شتمنۍ ته باید ورونه ونه چول شي او دا باید مانځیونه ورشي. دا د امن منفعت ځایونه ده، د ټولو مسلمانانو حق ده. دا د بالکل د ټول اولس او د ټول امت سره ظلم ده او خیانت ده او جفا ده. د نن وروسته د مسلمانانو دل د قتل کول بالکل په یو دین او مذهب هم جواز نشته او باید دعوه نکړي او نور باید دایمي سوله او اوربان ټینګ شي.
په غونډه کې دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې روانه جګړه په سختو ټکو کې وغندله او هغه د پردیو د مخ لپاره وخوده. دینی عالم مولوی احسان الله حسین ویل که مخالفین له بهرنیانو سره سولې ته تیاریږي نو باید له خپلو افغانانو سره هم د سولې او تفاهم پر ټغر کینی.
او مخالفین باندې غږ کوم چې خدای خطر وکړي، نور مو د وطن هر تیګه، نور مو د وطن هر ونه په وینو د دغه مظلوم افغانانو باندې رنگ کړله. زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم چې زه تو وزغمم. ته مې هم ورور یې، تا هم د دې خوري ارسه نور د پردی په اشاره باندې خپل ولاس، خپل نظام، خپل خورا نور نه وو.
که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کوي د دینی عالمانو دریز بسوي. په اړه یو دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان داسې ویل:
علما کرام به د حق طرفداران وو، بیا هم به موږ د صلح غوښتونکي وو، د بیا رغونې، د پرمختګ، د یووالي، د خدای د حکمونو د اتباع غوښتونکي به وو. موږ به هیڅکله د نجایزو خلکو ملګرتیا هغه که په نظام کې وي، هغه که په مخالف لوري کې وي، د هغو ملاتړ به نه کوو. موږ به د خدای حکمونو او د افغانستان د مظلوم ملت د ګاټو د سوتلو دپوره خپله تګلاره غوره کوو.
خوستیو دینی عالمانو او قومي مخورو په خپلو خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په دې وستایل چې د خپلو هیوادوالو د سوله ییز ژوند خوندیتوب لپاره د سر او مال قربانۍ ورکوي. مولوی محمد داود وقفي ویل:
د امنیتي ځواکونو ملاتړ خو ضروري، لزومي، وجوبي، ځکه دی چې د ځواکونو په شتون کې مونږ د دې څنګه برخمن یو. که چیرې که امنیتي ځواکونه نه وي، مونږ ماشومونه په سوله ییز چاپېریال کې زده کړې نشي سرته رسولی، سوداګر سوداګریزې چارې نشي پرمخ بوولی، مونږ بیا رغونه په ټپه درېږي. لنډه دا چې مونږ ټول دینی امور او دنیاوي امور چې په مخ دروم یا دې د قربانۍ په وجه باندې پر مخ دروم.
د خوست دینی عالمان او اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د مرګ ژوبلې تر څنګ زرګونه افغانان له خپلو کورونو او سیمو بېځایه شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو. د شمالي وزیرستان ځینی مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې اور بیا د قبیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. او که څه هم د قبیلې سیمې اوس بخنه غواړم قسم د قبیلی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شوې، خو پکې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدلیې نظام د صوبې د نورو ضلعو نه ډېر شاته پاتې دی. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې دا ستونزې په پام کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د ځایي ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجو شخړو یو ځل بیا سر راپورته کړی. د یو بل په ضد مورچه زن شوي، یو په بل اصلاحې کراوي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایدک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوې. په 1300 ورځو کې یو په بل اصلاحې وکارولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلې شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو 13 ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15 نیټې پورې میعاد یې دی. خو ځایي خلک وایي انتظامیه او پولیس د دې شخړو په هوارولو کې پاتې راغلې. نمیرام شاه اوسیدون کې محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیستی، ولې پولیس او انتظامیه له هغه کردار نه دی لوبولې چې مستقل حل یې تلاش کړي. په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي.
بدمرغه ډېر سخت بد حالات
د میر علی اوسیدون کې مامور جان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوي عدلیه پولیس آئین د غلطه لاګو دی. پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی. باید د مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او قامونه یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپکه اخیستی له دې شخړو یې وژغوري.
چې سمره د لینډ ډیسپیوټس دي، باقاعده ریوینیو ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیه موجوده ده. و نن سبا و الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ایکټ هم نافذ العمل شو. دا درخواست پی وکی متعلقه چارواکی ته چې د هر قومې پلمانشي کا د پټوار دي کا شاملات دي کا پہاڑی تنازعات دي چې د ریوینیو ریکارډ اور تناظر سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو او ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حل کو مستقل حل دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چے پیسے جوڈیشری وی پیسے لائن انفورسمنٹ ایجنسیز وی پیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وی پیسے تکڑا پٹوار سرکل و دے ریوینی افسرون وی.
دا شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول دا وڑوائی چے خلق اسلحا اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلي. اگر چې پولیس عدلیه موجود دی خو ولې فعاله کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي.
چې کله دیش خړې کې سنخت وشي سنقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیه وي، ځلي انتظامیه او پولیس وي. ځکه چې پولیس ته پکار دی، ځلي انتظامیه ته پکار دی چې فوری اکشن واخلي او هغه خپل قانوني لارې دي هغه اختیار کړي. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قبایلي اضلاع کې لاګو دی. هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، غرونو ته وخیژي. دې وجې نه ضلعي انتظامیه ته او پولیس ته پکار دي چې خلک پهلا کنټرول کړي، هغې نه پس د دوی کیسونه چې کوم دي هغه قانون د لارې حل کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بوراخیلو ترمنځ 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې. دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړې، حد بندي یې شوې. د نورو قبیلو ترمنځ هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبائی حکومت متبادل نظام ای ډی آر هم د غلطه غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندي کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیژي له ټوپک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالی وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکای دګ بورا خیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپه خیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا د دې هیواد په زیاترو برخو کې د سړو په نسبت د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه دا مهال په خیبر پښتونخوا کې له سړو د ښځو ووټونه 15 لک او څه د پاسه 2 اتیا زره کم دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د ښځو سړو د ووټونو په شمیر کې د دې فرق کمول لپاره هڅې کوي. بلخوا څېړونکي وایي که څه هم دا فرق زیات دی، خو په 2013 کال کې نور هم زیات و چې اوس د کمیدو اړخ ته روان شوی. هیله ده چې د ښځو د ووټونو په اندراج کې اضافه وشي. تفصیل د منور شان اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال د هیواد له 80% زیاتو ضلعو کې د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرال جاوید اقبال خټک د جولای په 11 مشال لړیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په 11 ضلعو کې هم د ښځو د ووټونو د اندراج شرح 10% کم شوې ده. نو مولای د دې د وجوهاتو په اړه وایي،
خاص کر په کې پی کې چې کوم دي سړي چې کوم دي هغه زنانه ووټونو کې د چسپینا سړي بیا چې کوم دي بیا د شنه ختی کارونو مسله ده، او د سره کلچر کنسټرینټ هم دي، خلک انټرستډ نه دي، سو پولیټیکل ډیپریویشن هم دي، هغه باندې سره هم خلک مطلب ډېر انټرست نه خري. خیبر پښتونخوا نه علاوه په ټول پاکستان کې لکه دا ایشو د هیواد کې کې پی کې نه ده، بلوچستان کې هم ده، د پنجاب باندې دا کوم کې داسې ځایونه شته چې هلته زنانه ووټونه کم دي.
جاوید اقبال خټک زیاته کړه چې د ښځو د ووټونو اندراج زیاتولو لپاره د شناختی کارډونو د قومي ادارې نادرا ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، مذهبي او قبایلي مشرانو او رسنیو سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سکال تر اپریل میاشتې پورې په دې هیواد کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر څه د پاسه 1.24 کروڑ سره دی، چې پکې له 6.53 کروڑ زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 5.93 کروڑ د ښځو ووټونه دي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فافین یو چارواکي مدثر رضوی مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو خواو شا 2 لسیزو راهیسې په دې هیواد کې د ښځو او سړو د ووټونو په اندراج کې فرق هر کال زیاتېده چې اوس په ځای ودرېدلی، او هیله ده چې نور به کال په کال کمیږي.
د ښځو او سړو په ووټونو کې دا فرق په 2002 کال کې خوښه 5.5 لک و، خو په کې پرله پسې هر کال زیاتوالی راغلی چې د 2013 کال د عامو انتخاباتو په مهال خوښه 1.1 کروڑ ته ورسېده. له هغې وروسته د انتخاباتي کمیشن نادرا او غیر سرکاري ادارو په هلو ځلو نه یوازې د دې فرق د زیاتېدو مخه ونیول شوه، بلکې تر څه حده کم شوی هم دی. یعنی اوس مهال د ښځو د ووټونو شمیر له سړو خوښه 1.3 لک 6.5 زره کم دی.
مدثر رضوی همداراز وویل په دې لړ کې حکومت، مدني ټولنې او ولس ته په ګډه لا نور کار کول پکار دي چې په جمهوري نظام کې ښځې هم د سړو برابر رول لوبولو جوګه شي. د ته په اشاره د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاده تبسم مجید وای د یو هیواد جمهوریت نظام هله مکمل کیږي چې پکې خځې فعال رول ولري، او د ووټ اندراج د دې اولنې قدم دی.
د دې کې د سړو آگاهی دلته ضروری ده. سړی نه دا احساس ورکول چې خځه دلته د دې د قشان کې د ووټ حق ته څنګه استاده، او د ووټ حق به هغه فورست استعمالي فعال کول اندراج وکړي. زهره د چبوزي سړي د اندراج لپاره هو اوس چې د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ووټ اندراج کو ریجستریشن کول هم ډیر اسانه کړل نو الیکشن کمیشن اف پاکستان کوم افیسر چې دی هغه زب زیرو دي نږدې نږدې دی ته بهترین سټیزن الو رغېږي چې ته د ریاست هم صحک ادا کړي نو دا خو د ریاست د ټول اولنې او اهم حق ته په مونږ باندې او استعمال
هم د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سا کال تر اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر نږدې 2 کروڑ دی چې په کې له 1,12,00,000 او 1,00,000 زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 6,00,000 او 9,00,000 د ښځو ووټونه دي یعنی د ښځو ووټونه له سړو 25,00,000 او څه د پاسه 2,00,000 کم دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 2420، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
روس تلاغي چې پاکستان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په ترخم او چمن دروازه سختي زیاته کړې او د افغانستان نه د علاج لپاره پاکستان ته ورتلونکي کسان هم للوي کړاو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان ویلي چې له تصدیق وروسته به مریضان خپلې خاورې ته پرېږدي، خو خلک وایي دا کار عملي شوی نه دی. د بغلان عبدالمالک خپل رنځور زوی عبدالمجید په 15 ورځو کې د 1,13,000 افغانیو په تاوان په لوی کړاو پاکستان ته رسولی. اوس یې د پېښور په یو روغتون کې ملنا روانه ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکسی په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
دا د پېښور رنګ روډ دی چې په یو رکشا ګاډي کې د بغلان افغانستان اوسیدونکي عبدالمالک ناست دی. د ناروغ زوی د سر د اپریشن وړاندې ورته د ډاکټرانو رخوا ویل شوی وینه له یو ځای راوړي. عبدالمالک د خپل درویش کلن زوی عبدالمجید د روغتیا لپاره دعاګانې هم کولې او مشال ریډیو ته وویل د بغلان تر پېښوره د 10 غنټو سفر په 15 ورځو کې پوره کړ. نو دا څنګه؟
زه په کابل نه چې روان شوم تورخم ته، تورخم چې 2 شپې مو تیر کړه، بیا واپس لاړم کابل ته. کابل نه قندهار، قندهار استنبول، د استنبول کویته، کویته نه کراچی، کراچی نه بیا راستنه شو هغه پېښور ته.
د پاکستان حکومت د کرونا وبا د وجې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تګ را تګ لار تورخم د جولای په 6 بند کړي او د وفاقي وزیر داخله شیخ رشید لخوا رسنو ته ویل شو دغه لار به تر هغه بند وي کوم پوره چې ورته د کرونا د لپاره جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر کوم نوی رقم هدایت نوی ورکړي. تر دغه اعلان وړاندې د جون په 14 د پاکستان د حکومت لخوا ویل شو د تورخم په لار هغه مرزان چې پاکستان ته راځي لار ورته آزاد وي. حکومت ویلو هغه مریضان چې صحت یې زیات خراب وي او غواړي پېښور او یا کوم بل ځای کې علاج لپاره ورشي په محدود پیمانه ورته راتک اجازه وي. عبدالمالک د بغلان په کوم خونځ کې استاد هم دی او زوی یې په یو کالج کې سبق وایي. دوی چې د بغلان تر پېښور راورسېدل نو څومره خرسونه شوي؟
15 ورځې کې تقریبا زما 130 زره کلدار مصرف شوي دي. یو ګولي مونه دی اخیستي، یو پېچکاري مونه دی اخیستي، صرف به موتر رو باندی، به هوتل رو باندی، به بنده رو باندی چه دو کماران دی، دو قشاق بران دی، اگوی پیسی اخیزی دی تیره هم دو بگادی باندی، یو گادی دی، دی کرایه دی، 0 روپیه، ما نه اخیستی دی، دری نیم زره.
عبدالمالک او زوی عبدالمجیدی دو پا دو پیخور تا راغلی. زوی خو په روغتون کې په بستر ده، خو یوازې عبدالمالک داسه ده چې کله دوای پسې منډي وای او کله بل کار او کار بیا بل کار پسې. ځینې کارونه د روغتون دننه وي، خو پرون د جولای په 12 دوه وار د ورسک کروڑ نه رینګ روډ او 400 روډ ته هم لاړو. کله به چې د روغتون نه بهر ته د زوی د کټ سره نږدې په بل کټ کې پروز د مریض سره ورغلی او تنانو ته به ویل زوی ته مې خیال کوي او دغه تنانو به ورسره هم مرسته کوله، خو هر لس نه تر د 15 منټه پس پورته د خپلوانو یا د کورنۍ د غړو لخوا ټلیفون نه ورتلل او د عبدالمجید د روغتیا پوښتنه به یې کوله.
بله بله، د عملیات خانه است، بچه د عملیات خانه است، بغلان کې زمو تقریبا 9 میاشتې متبابت وکړو دوايي وکړو او فائدې نه رسیدل
دل دروختون کې لاش خره واندې
اوس په دې خو خره واندې اوس په تلګ ان شاء الله الله خیر وکړي
او نن د جولای په 14 مشهد رادیو سحر وختي د عبدالمالک سره یو وار بیا راوته وکړه نو هغه وویل د زوی د سر اپریشن په اول وار بیګا د شپې شوه او ورسته د شپې نه وخت ورته دویم اپریشن کړی خو ویلې دعا کوي چې دا اپریشن هم کامیاب شي شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو ور وړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وای په دی ولایت کې شاوخه لسره ماشومان په مستورو بوختي او په دې رستیو کې شمیره نورم زیاته شوه را دوی وای چې د دې لامل د جګړو لوجې د کورنۍ او بیزای کېدل او غربت ته تفصیل د باس محمد عابد په ریپورت کې ورو
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار لیو شمیر نام نه ولسوالۍ څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل فقر بیوزلی او د جګړو له امله بې ځای کېدل بولي د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې مونږ امنیتي پیښې درلودې نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی هغه په دې معنی چې کورنۍ بې ځایه شوې د ټول ننګرهار په اړه که ووایو مونږ چې کوم ارقام درلوده د موسسات او بیلابیلو بنسټونو نه مونږ راټول کړي تقریبا د 10,000 شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکاری باندې بوخت دي په دې کې ډیره برخه چې دا هغه په تورخم کې ده د جلال آباد د خار په نهونه یو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي هلته دوی درانه کارونه کوي مګر په نورو ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمیر کورنۍ چې لخپل اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریت ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي ګردیز خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالي د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې شوي او اوس مهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي دی وایي هره ورځ تر 1500 پورې خښتې برابروي خو ژوند یې په سختیو تیریږي
تقریبا د 10 کاله کېږي چې مونږه کار کوو د سې چې ګرو شوی یو بدبختۍ خواته روانې ځکه چې ما تر اتم سینه پورې زده کړې کړې دي نه هم پورې هغه وخت چې کلدارې وي تر ماسپښینه به هم کار وکړي بعد له ماسپښینه چې مکتب له بتلو د کور نه پکه به هم برابرولی شو اوس چې کله خپلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی نو قرض همه سره په اندېز ډېرېږي او کمیږي نه
خود ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یو شمیر هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې یې د بټیو مالکین اجازت نه لري چې د کم عمره ماشومانو څخه په بټۍ کې کار واخلي
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوي دي د ماشومانو د حقونو په برخه کې همه پوهاوی شوی دی بېوزله کورنیو سره کومک شوی چې د مستقیما د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي په ښوونځیو کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمیر ډیر شوی دی نو هم مونږه لاسته راوړنې لرو یعنې هم یې ښېګڼې لرو
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوختي بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوختي له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړې ده.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر